درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بلی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي خو ځینې افغان کتونکي وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالۍ د دوی حاصلات زیانمن کړي دي
مونږه په حساب یا وشتونه تر اخې د اوس پیلان دي مونږه زعفرانو تولیدات ډېر کم دي
ستودا فروتن هغه ماشوم چې له طالبانو د شونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه
فاینانشال ټایمز ورسپانې د هغې نوم د نړۍ د 15 اغېزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم په ننګرهار کې 9 تنه په ترافیکی پېښه کې مړه شوې دي امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځي او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوې دي د شاهدانو په وینا پیښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې لبل موټر واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوې دي د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده د بشری حقوقو د څار ډلې په ورستۍ ورځو کې وویل طالبانو د اگست په نیمایي کې له وخت رسیدو ورسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولې او وژلې دي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو په دې راپورونو ژوره اندېښنه څرګنده کړه د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیه او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې وویل د اداره شویو اقداماتو په اړه د جدي چې جدي بشري سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې ده له طالبانو غواړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانی یو غړي د ژوند د خوندیتوب لپاره اغیزمن اقدامات وکړي په دې موضوع وروسته مفصل راپور لرو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وای په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د حقوق کسانو لاستی وای وکړي چې ډیر زیانګالي دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه ښاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړه پخوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې و بلله طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد عکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغې یاد درناوی شو دلیره. پرون د دسمبر څلورمه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم تلین سره برابر و. د چې په کاکاموراد هم مشهور دوه کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړي دي. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې، فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوې ده چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربی امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکوي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپین مړی او کرملین تایید کړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولیس ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسلاویانو مشروعي په خوابه ایديولوژیکو تصادونو د لویدیزي او ختیځي اروپا ترمنځ د پلا د رامستکولو د پلا د ایجاد مخنیواله خنن سبا کډوالی د درز رامستکېدو سبب شوی دی. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینا آتن کې د اروپای ټولنی او یوناني چارواکو یو بیغونډي ته وویل
انکل تیمپو لجار اروپیو پردورا
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپای ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیاوي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې لکبل دړي وړي سوي، کله کله تړلې او نه همغږی ښکاری. په خو به ایديالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخنیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک ایساویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله گیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام در اورو. دا پروګرام پرون مازیګر د افغانستان په وخت د 2 بجو او 3 بجو ترمنس په مستقیم ډول خبر شوی او چې اوس ځینې برخه تکرارو. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدانه وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندیشمن کړی دي. د بشري حقوقو د څار ډلې په ورستې ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له وخت رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای اتحادیه او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو غټ بیان کې ویلي موش پخلای کوي چې ادا شبي اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې دي. موش له طالبانو غواړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانیو غړیو د ژوند خوندیتوب په اغیزمن ډول یقیني کړي. د بشری حقوقو د څار نیویارک میشته دلی د نومبر د دیرشمې نیټې په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بیش په خانه یو غړیو چې د اگست 15مې او د اکتوبر د 11مې ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولې وو د وشل کېدو یا بيدرکه کېدو اسناد راټول کړی دي. د ډلی ویلی چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څباندې سلو په خوانه یو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمه ایز قماندانان د پخوانیو افغان امنیتی سرتیرو له وشلو او یا بی درکه کولو څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وژنو مخه ونیسي، له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقونو د څار پر اساس طالبانو له هغو دولتي اسنادو څخه چې له پخواني حکومت څخه ور پاتې شوي د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیسته دی. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکي باز محمد یادونه شوی چې د سپتمبر په وروستیو کې طالبان کورته ورغلي، هغه نیولې او وروسته جسد د کورنیو غړو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو اډاو په اړه دې په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دې حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 555 تنه استلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی دی چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایرېدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنی د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنډمهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نوی درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روانو. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګن نور څارون کې د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی په رونی کانفرنس ته وویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پرې خودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پایل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې درویش میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.8 میلیارد ډالره مرسته وشي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتون له امله په تیرو څلورو میاشتو کې هیڅ زعفران نه دي صادر شوي.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنیو کروندګرو له ډلې دی. دی شل کال وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وای وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
دغه په حساب د قیمت د زعفران مستیل د دې لپاره چې قاچاق کیږي او ایران ته یو کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د یو کیلو بیه له 1.5 لک نه تر 100,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د خاغلی احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایی دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو څلورو میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډیدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولي وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فعلا میفهمم از افغانستان خیلی خوب نیه.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
طریق ما به دسمه نفقه خانواده تعیین کده. به
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
همه پولی که با دست میارم صفه مسافه
کومی پیسې چې دلته ګټم کور می پیچلوم، خوښیم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې میرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلی د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامله د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی، او خوصه کل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
افغان زده کوونکې ستودا فروتن چې نومې د نړۍ په 25 اغیزمنو میرمنو کې راغلې، یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشهوره شوې، وایي چې د وینا لپاره یې مخې تر مخې تیاری نه درلود او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو نجونو د زړونو خبرې کړې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې حق غوښتنه کې د جرأت له امله دغه افغان جلۍ د نړۍ د 25 اغیزمنو میرمنو په ډله کې راوستې ده. په دې اړه دا راپور وبرئ.
ستودا فروتن د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هغې نوم د نړۍ د 25 اغیز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستودا وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ له خوا یې ویل بېساري و. ستودا فروتن ازادي راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته شو او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وي.
که څه هم د ستودا له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو وروسته یې بیرته له شپږم ټولګیو څخه پورته زده کوونکو باندې ښوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه. ستودا یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
د ستودا پلار محمد احسان فروتن وایي لورې له وکلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله. د فروتن په خبره د ستودا د لس کلنۍ په ویاړ جوړ شویو مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه، د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه. ستودا فروتن وایي هیڅ کله فکر نه وکړی چې د ستودا وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي.
میخواستیم که برای کودکان افغانستان ما
غوښتل می د افغانستان ماشومانو ته کتابچې او قلمونه را ټول کړم. کله چې ستودا خپل وینا وکړه د ټولو سترګې له اوښکو ډکې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل.
و همه با پاخ استم.
هغه وایي غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نږدي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ستودا هرات ولایت کې د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي یو محفل ته وینا وکړه. هغې په خپلې وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري ترڅو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي. د هغې وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده. هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل مکرون تر جدي مخکي قطر تتللی او هلته له افغانستان د فرانسوي بغړو د استلو په چارو کې د همکاري لکبل د قطر مننه کړي و. د فرانسوي ولسمشر د دې سفر په محل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون له متحده عربي اماراتو سره لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل مکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي مکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له 10 موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکاري له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جده ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالره کېږي اتیا عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
لدرا جون د کپخوانه سندره وایا متقنداره قنداره سندره متقنداره قنداره سندره جون دیتا پخوان سندره ماتا قنداره قنداره سندره ماتا قنداره قنداره سندره بل خو گل نگرار بل بل دے ماتا قنداره قنداره سندره کابل خو گل نگرار بل بل دے ماتا قنداره قنداره سندره پیدا بنشی قندهار پشان ملکون ماتا قنداره قنداره سندره
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون د ماسپښین له دو تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خپور شوی و. خو اوس د دې سات لاند خبرونه د بشری حقوقو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اگست په نیمایي کې له وخت رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای اتحادیه او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یوه ګډ بیان کې په دې راپورونو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته به وکړای شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکړي چې ډېر زیان ګاليدي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکامو راد عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره د هغه یاد ته درناوی ښودلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 1900 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. سپینې ماڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یوه ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبري وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې زه اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د شزو پاړه د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده په فرمان خبري کو. په دې فرمان کې چې شپږ مادې لري د افغان شزو پر ځینو حقونو چې په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې نه رعایت کیږي ټینګار شوی دی. په نکاح کې د بالغې ښځې رضایت یا په جبر د نکاح او ودولو مخنیوی، په بدو کې د ښځې نه ورکول او په دې تاکید چې ښځه آزاد انسان دی کونډې ته د بل واده په انتخاب کې د حق ورکول، له خاوند څخه د مهر اخیستلو او په میراث کې د حق لرلو په شان موارد په دې فرمان کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې پر دې سربیره باید ډیر نور اقدامات وشي. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه د فرمان د هغې برخې یادونه کړې چې د واده په اړه د ښځې د رضایت یادونه پکې شوې او دا حق ورکړی شوی چې له چا سره واده وکړي. وست یادونه کړې چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ښوونځیو، کارځای، سیاست او رسنیو په ګډون د ټولنې په نورو برخو کې هم د ښځو حقونه رعایت کیږي. ګڼ شمېر افغانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د ملا هیبت الله اخونزاده پر فرمان نظرونه څرګند کړي دي. د ننګرهار پخواني والی ضیاءالحق امرخیل د دغه فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې هیله لري د تعلیم او کار حق به هم ورکړل شي. د ولسي جرګې پخواني غړي فرزانه کوچی ویلي چې که اصیل انسان غړي نو ولې په کورونو کې نه ولیدي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحي ویلي چې د طالبانو د مشر په فرمان کې ټول راغلي حقونه په شریعت او د افغانستان په قوانینو کې شته، نو فرمان ته څه اړتیا و؟ د سیاسي چارو شنانګي او د شسو د حقوقو ملاتړ شکریا جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو مشر دا فرمان د دې لپاره صادر کړی چې د شزو د حقوقو په اړه د نړیوالو فشارونه کم کړي. پرونه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي محترمه شینکی کډوخیل چې په خوا په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي و، ګلالی ساپې چې د مشرانو جرګې په خوانی غړی ده، او همدارس حقوق بو عبدالستار سعادت چې په خوا د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس و، او همدارس یو موده د پخوانی ولسمشر سلاکارو. لومړی محترمه شینکی کډوخیل، د طالبانو د مشر د فرمان په اړه ستاسو نظر څه دی؟ البته لن نظر
باید وایم چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نه و، یا د افغان او میرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خود افغان مېرمنه مخکله وادنه او تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده علي دي مسئله ده، او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمل فرمان نه دی. لویه ستونزه خود افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي، همدغه ولور یا تویا نه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي، چې نسن په نظر کې نیول کېږي، او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی دی. موږ لیدلی چې 14 کلن نجلۍ کې له شپېته کلن سړي سره د بدل په بښنه غواړم د ولور په بدل کې ورته ورکړی ده. نو زه فکر کوم چې شاید مغه خبرې د دوستانو خبر چې دی فکر کې په دې طریق کولی شي دنیا ته قناعت ورکړي چې ګویا موږ د افغان مېرمنو د حقونو دپاره په اسلام متحده یو، او دا راته مهمه ده ځکه دا فرمان فکر کوم دا فرمان ضرورت هم نه و، او شاید هم چې خپل امیر المؤمنین د دوی چې هیبت الله صاحب دی هغه فکر کوم چاته حیات هم نه دی، نو په دې وخت کې دې ته ضرورت نه.
اخلی ګلالی صاحب ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی، ولی چې عقلا د خپل پوشي چې خزمال نه ده، خز انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید په بدو نو ورنکړل شي. عقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبره دلته ده چې دا یو حقوقی حق د خزې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا اوسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو. دا چې څوک په عمل نه کوي دغه مهمه دی. اوس نو وګورو چې دی خو ډېر ځان پابند ګڼي چې هر فرمان چې ورکوو هغې قاطعیت کوي او هغه عملي کوي. وګورو چې څونه خلک وروسته د دې په ماشومتوب کې واده کیږي یا په زور او جبر نکاح کیږي. چې راځو مهم اصل دا چې کاروخیل صاحب وویلی چې دا د ښځو د کار حق دی، دا د ښځو د تحصیل حق دی، دا د ښځو د تعلیم حق دی، چې دا په هیڅ صورت کې اما چې دین ورته ویلي دي چې علم په ښځو او نارینه باندې فرض دی او د کار حق ورته ورکول شوی دی، اما چې هغه قانون چې د یوسفیرن مریول اجراد ظاهرشاه د وخت قانون دی په هغې کې ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د کار حق او مسولیت لري. دا باید دغه قانون باندې بیخي جدي غور وکړي. ټول د جنډو مکتبونه هم خلاص نه دي او څو انګلیش چماره ولایتو کې خلاص دي. دا کفایت نه کوي. موږ قاضیان درلودل، موږ مامورین درلودل، د خدمات ملکی مامورین چې دي ټول په زحمت باندې ځان هلته رسولي، خصوصا خزینه دې ته باید حتما حق ورکړل شي. څو چې دغه حق خوځته ورنکړل شي، د فکر کوم دا قانون نیمګړی دی.
شاخله سعادت ستاسو نظر څه دی؟
خود فکر کوم د دې فرمان مخاطب ډیر زیات دغه نوې حاکمه فضا ده. تاسو په رسنوي کې لیدلی په داخره وخت کې سوشل میډیا کې هم ځینې ویډیوګان راووتلې چې یو شمېر کسان د دینی عالمانو په نامه په دې بحث کوي چې ښځه مال ده، ښځه متا ده، ښځه انسان ده نه ده. داسې بحثونه حتی رامنځته شول. نو په دا اساس باندې د امارت رهبري په دې باندې پوه شوه چې که چېرته موږ د خپل دریځ په دې باره کې روښانه نه کړو، دا خبرې کېدای شي په دوی باندې وتپل شي. همدې لپاره ځینې عمومي اصول یې وضع کړل. مثلا ښځه یو آزاد انسان په توګه، او هلته هم د خپله د ازادۍ کلمه چې ورسره کارول شوی دا ډېر زیات یو غټ مهم مفهوم افاده کوي. او هلته هغه سلبي حالت کې دا راولي ویلي چې مال نه ده، یعنی مخاطب هماغه خلکو هدې په تن کې بیا په دې ټولنه کې ځینې اساسي ستونزې دي چې هغه یو برخه د جنګ هم ده، ځکه دا د کونډو بحث هلته پکې راغلی چې د دې لیور ته جبري نکاح نه کېږي، هغه د خپل اختیار ولري، د مهر بحث، د میراث حق، دغه موارد راوستل. زه فکر کوم دا ډېر زیات یو مثبت ګام و، ډیر زیات ضرورت هم دي څو. مګر البته دا لومړنی اقدام دی. طالبان نه دا امید ځکه کیږي چې موږ مخکې په قوانینو کې دا ټول شان منو، یعنی ښځه بیخي د اساسي قانون 22 ماده مطابق نه سره برابر حق درلوده. نور مدني قوانینو کې البته موږ مدني قوانین خو ډیر زیات زاړه دي، تیر امارات دی وخت هم پکې شاملېږي، هم د شاد وختو دي. په دې ټول مواردو کې د دې شان او مانیت شوی او مای دولت د حاکمیت ضعف سبب دې کې د تخزه په بدو کې ورکول شي، د میراث حق نه محروم شي، جبري نه کاوي وي، د سنه تټ نه کاوي. دغه مسائل اوس د دوی د حکومت نه د تمه کېدای شي چې دوی د خپل فرمان تطبیق کړي. فکر کوم دا ډېر زیات مثبت ګام و د ښځو د حقونو په باره کې، اما دا کافي نه دی.
بله، لکه څنګه چې تاسو وایئ کافي نه دی، دغه خبره نور هم کوي. په افغانستان کې اوس لویه مسله دا ده چې نجونې له تعلیمه ګرځول شوې دي، له کاره ګرځول شوې دي. که مو فکر وي د نړیوالو فشار هم په همدې خاطر ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي، یو عمده دلیل هم همدا شی دی. او په عین حال کې ځینې خلک، سعادت صاحب، دا وایي چې طالبانو دغه مسائل د دې لپاره مطرح کړي دي او تعلیم او د ښځو کار ته ځکه اشاره نه ده کړې، حال دا چې د دوی تر ټولو لوی مشر دی، د ده په فرمان کې باید دا ټولې خبرې وای، باید ډېر جامع فرمان وای، او اصلي مسائل باید په دې کې یاد شوي وای، لکه د تعلیم او د کار مسله. او دا چې نه دي ذکر کړي، علت یې دا ده چې د طالبانو مشران ډېر د لرو پرتو سیمو کلیوال ملایان دي. د هغوی په خپل ټولنه کې، د دوی په خپل ماحول کې، د ښځې د کار او د تعلیم مسله اصلا مطرح نه ده. د دوی لپاره همدا ده چې ولور څومره وي، مهر څومره وي، نکاح څنګه وي، دغه مسله یوازې ورته مطرح دي. دغه د دوی په کلیو کې هغه مطرح ستونزې همدا دي. په دې خاطر یې د ښځو د حقونو، خصوصا د تعلیم او د کار یادونه نه ده کړې. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب، حتی که دغه فرمان کې دغه موارد ټول شامل هم وای چې ضرورت یو، بیا به هم فرمان آخري فرمان او جامع فرمان نه و، ځکه ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، خپل خاص شرایط لري، خاص ستونزې لري، هغه تر دې ډېر حمایت ته ضرورت لري. د فرمان کې دا نه دي ویل شوي چې دغه یوازنی فرمان دی، دې نه وروسته به د ښځو د حقونو د حمایت لپاره بل فرمان نه صادرېږي. یعنې دا کېدای شي بل فرمان شي، خو لږ تر لږه اوس د یو ګام په توګه دا ډېر زیات ښه شی. بلې، او د تعلیم بحث دا زه نه پوهېږم چې اسلامي امارات چې کله راغی واکمن شو، دوی ویل چې دغه رژیم باندې مونږ کار کوو، هلکان نجونې باید جدای. البته په ټول افغانستان کې تر دولسمه پورې نجونې او هلکان جلا درس وایي، او د دې بندول یو اشتباه وه، ځکه یو ډول اخلاقي مسؤلیت امارات ته راځي. مګر د پالیسۍ په لیول کې د دې خبرې ممانعت نشته، ځکه په کندوز کې، په بامیانو کې، په هرات کې، په مزار کې، ځینې ولایتو کې د نجونو مکتبونه پرېښودل شول. معنا دا ده چې په پرنسپ کې د خبرې سره مشکل نشته. اما هغه چې تاسو اشاره وکړه، من متاسفانه ځینې مشکلات لرو. کله مزایق تفسیرونه د دین د متونونه، هغه ځینې داسې برداشتونه رامنځته کوي چې هغه سره هم لږ در د مصلحت چلند پکار دی. نو دا ډېر زیات ښه شو چې د امارت د رهبرۍ له ادرس نه همدغسې یو فرمان را صادر شو. د دې نه وروسته تمه دا کېږي چې د تعلیم او تربیې په برخه کې، د کار په برخه کې، او دا خو د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنې د یو دولت په توګه که چېرته هر څوک د دنیا په هر کونج کې تصمیم ونیسي چې نیمه ټولنه هست کې، تر ټولو ډېر تاوان دولت کوي، ځکه دا انرژي که 50% نه وي 40% خو دا 40% انرژي دی دولت د ماشین نه حسفول، خو د جبران وړ نه، هیڅ ماشین نه شي جبران اولای. نو زه فکر کوم دا مسائل به کیږي، شدارت د تنیت شته، یعنی خوشبینی نه منګ لرلی شو. دا به یو وضعیت سره مې مخامخ لکه تیره دوره کې تیو، نو من کولای شو مثبت واردو.
ډیر مننه سعادت صاحب. محترم کډو خیل، د افغانستان په قوانینو کې مخکې هم تاسو اشاره وکړه، شاغل سعادت هم اشاره وکړه چې دا راغلی دی، اما هیڅ کله عملي شوی نه دی. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اوله خو دا فرمان، ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملې د بلبرګ سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صفت باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنی شوی وای، دیت بد مطلق یو جدي اشاره شوی وای. لومړی خو دې فرما ما ځکه ویل چې دې ته ضرورت نه و، ځکه تاسو موږ به ته مغه یو عام ذهنیت دې خلکو سره دی او کې داد سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لومړی ته او خې چې بیا هم ولا هم د غزوري په دې باندې بس وسی، او بیا غبا مکمل نه دی شوی. لومړی خو هم دغه چې په ښځه باندې دا ولور باید جدي معنی شوی وای. ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کیږي دغه زار سړی چې یو ماشوم سره ودونه
تاسو دمنه چې په دې څو برخو کې خصوصا د اول او دوم ماده دغه هم تاثیر دوي
نه چې شي نه ردوم وام چې مکمل نه دي اساس اول بده ویل چې ول بار اصلا قابل دی قابل نه دي دا به مطلق حرام دی انسان خرڅو په اسلام کې روان نه دي او دغه اول خو بده ول بار نشاره سه مشکل خو دې نن دی ودونم دغه ده یو ځوان ولې په پلاستي عمر کې ودنه شي کولای چې ول بار نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول د دغه ول بار یو لوی مصیبت په ودنه کې خو ول دغه ول بار یا قیمت په انسان باندې کې خدل کیږي واسه ده پیسې بدل کې پلول کیږي هغه طرف مقابل نارینه یې مهمه نه ده پیسې مهمه دي بل داسې کچیر کو خلک هم دغه شرایط قبول نه کوي نقص کې ادل پر بیت شي دي ادل په پایله بیت شي هو د طالبان حکومت د نور څه کول څه کې دغه مقابل کې هغه وعده فسخه کیږي هغه څوک چې دا کار کوي هغه ته جزات یې کې داخله کې یو توصیه شوی ده
محترم صاحب لومړی او دوهمه ماده څنګه د یو ملال لوري نویني دي تاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط ډیر دا وایي چې دا وخت د انجلۍ د پلار دی په همدغه ازادي رادیو په همدغه خبرونه کې په تیرو کلونو کې مش په ځلونو لزینو ملایان څخه هم دا خبره اوریدلې ده
د پیو جامعه کې ژوند کو چې ویل شو چې اکثریت مطلق ناپوری حتی اسلامي پوهه د خلکو ډیره لګده زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی هغه یعنی مانا د خفنی شي ډیر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی ذکر مکمل نه دي فقط یو څه روایت کوي یو څه د نقل قول کوي یو څه اوریدلی دي په اصل په دین کې ډیر شیان چې باید وسیږي د خلکو ته یا خپل نه پیږي یا نه وړي خلکو ته تشریح ورکي د ځان یا په ناپوهي وکی یا نه پیږي دا یو مشکل موږ د جامعې دی چې موږ د دینی یعنی زده کړه د پاره کچا نه دی چې موږ ځان عالم دي دینو ګرنو البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغه ته په احترام وایي چې شته دي ولې نه اما اکثریت چې دي په دې کلو کې په دې لرو پراتو سیمو کې دي شته دي او د خلکو اما چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري دا رقم هم نه دی موږ تاسو لوستي دي چې د 1400 کال مخکې دغه حق کوزت ورکړ شو دا باید یو خو پرې بل مازلاب ډېر مهمه دي چې دا چې د یو سلسله حقوقي مسایل دي یو سلسله اجتماعي مسایل دي موږ بعد بختانه په دې اجتماع کې وزیږو چې د لور دا د کوچنی جلی و دا ول دا د شوق کار نه دی دا د یعنی د لچ کار نه دی متاسفانه نه دی دا فقر هم یو لوی عمل دی زه اکثره داسې فامیلو کې ګورم چې هغه لورانې دي وړې ودایي چې پلرونه اقتصادي مشکل لري او دوی د دغه پیسې چې دوی د دغې لور په ودولو کې په لاس راوړي دوی باندې یو څو ورځې ژوند کوي عوامل چې څو د منځه لاړ نه شي زه فکر کوم دا فرمانونه به هم هغو نه عملي نه مهمه خبره دا ده چې خصوصا په دې اوس شرایطو کې چې تمام افغانستان د لوږې نه تقریبا هغه سطح چې کم سالوی فیصد او دیش فیصد ویل کېدل اوس اتیا فیصد تر رسیدل ټول خل غریب شي وي دي داسې مجبوریتونه به شي چې د یو تخپل څلور کلنی لورانه به هم د واده په نوم باندې خرڅ کی دا مجبوریتونه څو چې حل نشي زه فکر کوم دا فرمانونه به ډیر عملی نه وسیږي
البته د ولبر په برخه کې ویل کېږي چې کلچر هم دی یعنی کلتور او دود هم دی
په جلو دا یو راوچ وي چې د فلان لور د دې سړي لور په څلور لکه لاړ از ما باید په 15 لکه ورته ولبر ورته شي دا یو منفي راوچ دی اما مخکې د دې چې دا راوچ وي دی دا د فقر یو انګیزه دی چې هم ډیره عمیقه ده او دغه فرمان چې دی دا ډیر لري ما په نظر مثبت فرمان دی اول مرحله ته پال کې چې سرسخت د دې طرفدارې مې چې باید په هر صورت باندې مڅ شوې دي چې څه ځای انسان ده باید څه انساني حق ورکړ شي دا جملې نه باید موږ استفاده وکړو او دې مجبور کړو چې دی ویلې دي چې څه مال نه ده وخت چې مال نه ده ته څنګه یو څوک منکه چې ته درس تمز یا تعلیم تمز یا کار تمز وخت چې څه انسان ده او څه انساني حق قائل شي او څه انساني حق ورته نه قائل شي خپل فرمان ته خپل احترام نه دی کړی
سعادت صاحب تاسو حقوق پوه یاست په اوله ماده کې ویل شوی چې د بالغ شزی رضایت ضروری دی لدی دا مطلب هم اخیستل کېدای نشي چې د نابالغ رضایت ضروری نه دی یا نابالغ هم ودیدای شي
معمولا په حقوقي مسایلو کې البته د دې قیدونه نورې شي دي د بالغ په اړه کوم شرایط شي چې هغه نه فساد متصور نه وي یا د نور موارد ته اشاره کړې نه کله چې بالغ په اړه کې دا حکم کیږي هغه زمینی اشاره دې کې یعنی ته مخالف مفهوم په دا شکل نشه خپل حقوق کې چې هغه په ضرر باندې وي نو د نابالغ په اړه کې به هر څه ممانعت دی هلته یعنی شدید ژبه هغه ته ورګرځي نابالغ ته تر دغه فرمان د اجرایي زمانه په اړه کې دومره وایم چې همیشه ټول فرمانونه ټول قواعد هغه مشخص جزایی معایده نه لري مثلا که تجارتی محکمه حکم کوي په یو مسله کې هلته جزا نه وي ټاکل شوی خو د محکمه حکم څوک نه مني بیا داسې تمرد وایي
نو بیا یې ولې یادونه نه ده کړې چې دا خو هم ډیر عام دي دا څورسي مخکې تاسو مخکې د ویډیوګان او خبري وکړې د ټولنیزو رسنیو خبرم وکړې چې یو نه کلنې په یو شپې ته کلن واده کړې و یعنی دا هم ډیر پیشي شي دا ډول موارد نو ولې په دې اړه یادونه نه ده کړې
ځینې مسائل کې چې کله تاسو یو حکم وایي مثلا همدا چې تاسو یو حکم کوي چې هیڅ څوک نشي کولای د چا یو روپۍ هم وخوري کنه یا غلای کی هغه نو معنی دا نه ده چې یو روپۍ چې نشي غلا کولای نیمه روپۍ غلا کوي یا یو لک روپۍ نشي غلا کولای شي اصلا د حقوقو ژبه جلا ده ان بالغ په باره کې حکم دا دی شي رسوي مګر دلته دغه بحث د دې شي رسوي ایا امارات اوس کولای شي حکومت چې په ډیرو زیاتو جزئیاتو کې د خلکو په ژوند کې نه نوځي دغه کار یو وخت کې حکومتونو کړی تاریخي فرمان ورک درې سو روپۍ ولور هغه وخت کې تاخلې هغه ته ډیر زیات غټ جنجال جوړ شو اوس هم هغه رقم چې اغلی صافي ویل د فقر سره ډیر زیات یو خطرناک عامل دی په دې باره کې زه شک لرم چې په ټول افغانستان کې دا شی تطبیق شي البته ساحه دې رضایت اخره وړې ستره محکمې ته وظیفه ورکړي والی هم ته دند ورکړي هغه ته د نو لسوالان پکې شاملې او قومي مشران او سپینګیرو ته هم دند سپارلې دې دین له ادرسه د دغه مسایلو تصریح کول اول ته اگر رقم چې غلی صافي ویل چې انسان دی هلته تنه انسان نه آزاد انسان دی دا آزاد انسان خو ډېر زیات غټ تعریف لري زه فکر کوم خځې باید دغه مورد نه ډېره زیات استفاده وکړي هر څوک چې د خځو د حقوقو په برخه کې هغه کوي فعالیت کوي هغه په دې فرمان نه په نورو مسایلو کې ډېره زیات ښه استفاده کولای شي نو زه په هر لحاظ ډېر زیات یو ښه ګام بولم اما بلې اول دین وروسته ځینې نور اقدامات هم باید وشي نور فرامین هم باید وشي د کار په اړه په اړه کې د ژوند په نورو برخو کې د دوی د مشارکت بس په سیاست کې د مشارکت بس
محترم شینکی کډو خل مخکې دا یادونه وشو چې طالبان د تعلیم او د شوزو د کار په برخه کې منفی نظر نه لري یعنی دوی موافق دي په ځینو ولایتونو کې شوانځي دا شروع کړي هم دي خو په ځینو کې نه دي شروع کړي د دې دا معنی نشي کېدای چې د هر طالب نظر بیل دی د دوی په منځ کې مختلف نظریات دي ځینې د شوزو له تعلیم او کار سره ډېر مخالف دي او ځینې بیا موافق دي
دا یو لوی ستونزه ده چې سړي زه فکر کوم چې طالبان سره مخ دي د کوم مبارزه یا مقابله د جمهوری اسلامی افغانستان سره دلودله او هغه یو نادرسته پیغام سره په اصلاح شریک سوی له جنګیالیو سره چې د ښځو په مقابل کې نو شه په اکثره ځایونو کې همدغه یو تاثر موجود دی چې دوی یو دم د ښځو تعلیم ته بیرته مخه کوي نو شه خپل جنګیالي برته چې پرونو پورې مونږ به د ښځو تعلیم په خلاف جنګولو نن بیرته ولې دا تاسو ښوونځي اخلاص کړي ځکه چې متاسفانه په مغه جنګونو کې د نجونو مکتبونو ته اور واچول شو ښځینه معلمین د کار نه منې شولې همدارنګه کورنۍ تهدید شوې چې مثلا خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لېږي
سعادت صاحب تاسو مدافع وکیلم وي او د شزو له حقوقي مسایلو خبري است د تورزي مخکې شزو اعتراض درلود چې دوی خپل مسائل نشي مطرح کولای حقوقي مسائل ځکه چې شزینه ترن ولان یو قاضيان په کور کې نه ولسی ودی تاسو دا مسله شاید تر نورو شته درک کړئ څومره جدي ده
bale wa ma ma raqam se mon trusa pore ragigo تر دې راځي پر دې ګلاس په دا کار خبرې کوي او خالي خبرې کوي ګوال ته خبر خبر شته هو البته دا باید ثابت نشي چې یو ځای کې یو څوک ناست دی خزه ناست دی نو حالت څنګه نه ورځي دغه کار نه کوي خدماتي برخه یې مرنه ناست دی قاضي دی نو هغه به د خزه حق نه دفاع نه کوي هغه ته فیصله نه کوي
نه ځینې خبرې دي چې یو شزه نشي کولای چې و نارینه ته وکړي
دا به شکه ده ساده به شکه ده ساده اما ما ویل په مجموع کې موږ کله چې د دولت بحث کوو نو هغه بیا ترکیب د دواړو او نو هغه د ډاکټر په نقش کې کی قاضي په نقش کې کی څارنوال په نقش کې کی پاره نقش کې چې هغه نو بیا د هر قشر نه د جن ستو ګرځي بیا د غلط خدمات وړاندې کی ما تاسو ته مخ کې وایله من ستونزې لرو ګلاس دا کار
ساده یو مسله ده که څوک دا ووایي چې طالبان ولې په فلانی ولایت کې یو لوی نړیوال هوایی ډګر نه جوړوي، ولې له مزار شریف تر کندهار پر ریل نه جوړوي، نو څوک به ووایي چې دا دومره اسانه کار نه دی. لیکن دا داسې مسایل دي چې موجود وو او دوی له خلکو اخیستي دي.
فرمان صاحب ما تاسو ته وویل د ابتدا نه زه البته د امارت داخلي مشکلات باندې نه پوهېږم، خو همدغه د ښځو د نجونو بندول، د مکتب نه راګرځول، د کار نه راګرځول، دا امارت یو جدي اخلاقي مسله پېښه کړې. او زه تاسو ته د همدغه ځای نه وایم چې ټولې واوري دوی چې هر څومره زور ولري د دې شي مخه نه شي نیولی. یعنې دا زمانه دا پېړۍ چې موږ په دې کې ژوند کوو دا خلک دا اوس بل رقم دي. یعنی دا ممکنه نه ده که څوک وغواړي د دې مخه نه شي نیولی په ټول زور باندې. اوس دا فرمان راغی، له دې نه وروسته هم تمه دا ده چې همدغسې یو فرمان د تعلیم او د کار په باره کې راشي، همدغسې یو فرمان ډېر زر نه لږ زره وروسته په سیاسي مشارکت کې راشي. موږ رو رو باید دغه د خپلې خوندې، د خپلې لورګانې، خپلې مېرمنې ځان سره ولرو که موږ غواړو دولت تاسیس کړو، که موږ غواړو چې دا ملت پرمختګ خواته بوزو. غیر له دې نه بیا د فکر کوم موږ هم جغرافیه او هم تاریخ دواړه اشتبال ولو، او هغه چې هر چا اشتبال وسته خامه خدای قیمت ورکړي.
ډیره زیاته مننه شاغله سعادت همدارس له محترم شینکی کډو خیل او محترم ګلالی ساپی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
چه آینا کې او کله ګورم یو آ